سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ د 1422 هجری لمریز کال د قوسیا لیندې د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدلی شي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعت خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې دی د سولې د خبرو اترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سیرګی نارشکین افغانستان ته سفر وکړي. او دا نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د لیبیا امنیتي چارواکي چې د هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په وسلتون کې چاودنې او په ختیځ قار بن غازي کې په نښتو کې 14 کسان وژل شوي. بشپړ خبر نو واوري. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په خپل ونیز راډیوي وینا کې چې متن پرون د جمهور ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړه ته په اشاره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګنده نه دي ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولی شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولی شي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سیرګی نارشکین نن افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د ترتاس خبري اژانس رپورت له مخې نوموړی چې د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی مشري هم کوي. د همدې پارلماني اسمبلی د پلاوي د مشر په توګه افغانستان ته ځي. نوموړی چې پرون په سن پیټرسبورګ کې په یو غونډه کې خبرې کولې، د خپل سفر نیټه ونه خو د خوې ویل چې د سفر لپاره تیاری روان دي. لدې مخکې رسنیو رپورت ورکړیو چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی هیئت به په ډسمبر میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي. ولسمشر کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریچ چې د چارواکو په وینا یو ماشومې وژلې او دوه ښځې ټپي کړي په کلکه غندلې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا بریچ پرون سهار د ګرمسیر ولسوالۍ په فقیران کلي کې شوی چې په نتیجه کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې ټپیانې شوي. له بلې خوا ولسمشر کرزی په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د ننګرهار ولایت په چین کې د سړک د غاړې بومي حمله چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده په کلکه غندي. ولسمشر همداراز په فاریاب ولایت کې د اکتید مرستندوی ټولنې د افغان کارکونکو وژنه هم غندلې ده. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ خار بن غازي کې په نښتو کې ټول 14 کسان وژل شوي. د لیبیا په جنوبي خار بارک الشاتکي چارواکي وایي چاودنه پرون د ټانک او وسلو د مهماتو په وزیر مکه وشو چې 14 کسان یې وژل او شل نورې ټپیان کړل. د دې چاودنې دقیق علت تر اوسه معلوم نه دی، خو یو مقام ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې لوټمارو یوې ډلې له هغه ځایه د وسلو او مهماتو د قاچاق هڅه کوله. د لیبیا په دوهم ستر خار بن غازي کې څلور دولتي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د پوځ او افراطي وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. په عراق کې تیره ورځ د موټر بم چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د جنوب په 100 کیلومتره کې په حیلا خارګوټ کې هغه مهال وشوه چې په چاودیدونکو موادو بار درې موټر په جلا جلا ډول د خلکو په ګڼه ګوڼه او بازارونو کې وچاودېدل او 9 کسان یې وژل. چارواکو وویل چې درې واړه چاودنې د 5 دقیقو په اوږدو کې وشوې. پرون په نجف کې وی بلې موټرې بم چاودنې 9 کسان وژل. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې تیره ورځ د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې د په بوشهر کې 9 کسان وژل او 10 نور یې ټپیان کړل. بوشهر د عرب خلیج پر غاړه پروت خار دی چې د ایران وزنی اتمي بټې پکې ده. د دې زلزلې مرکز په برازجان نومې سیمه کې و چې د ایران له اتمي بټې څخه یوازې 15 کیلومتره واټن لري. ویل کېږي چې د ایران د مځکې دغه کرخو پر سر پروت دی چې زلزلې پکې ډېرې کېږي. او د اروپایي ټولنې او د دې ټولنې د ختیځو ګاونډیانو مشان پرون په لیتوانیا کې راغونډ شي. غونډه په وروستۍ شېبه کې د یوکرين دغه پریکړې تصویر لاندې راغله چې په اروپایي ټولنه کې د ګډون مهم توافق رد کړ. په پام کې د ولسمشر ویکتور یاناکویچ خای د روسیې د فشار له کبله په دې تړون کې شامل دو سره موافقه نه وکړي. د ختیځ د همکارۍ په نوم د دې غونډې له پیل مخکې د اروپایي ټولنې له مشانو سره خصوصي کتنه وکړي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
Thank you. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې د کابل او د نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 15.1، په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.9، په هرات کې به اسمان نیم لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 9.1، په قندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 9.6، په مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ دی، د تودوخې لوړ درجه 20.1.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا د افغانستان په ګڼو لویو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 صفام اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. پوري چې ولسمشر حامد کرزی په نشتی راتونکو کې هند تزي سول هندي مشانو سره له 2013 کال وروسته د افغانستان پر حالات خبر وکړي. په ډیړه په ریپورت سربیره به ملدی خبر کوچی ولسمشر کرزی ل امریکا غوښتي په افغانستان کې د سولې د خبراترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. او امریکا څه ډول کولای شي چې د سولې له بیا پایل سره مرسته وکړي؟ د سولې د عالی شورا یو غړی مولوي شاهزاده شاهد:
امریکا مؤثریت لري، تلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمه په
هوادونو باندې. دا خغلی شاید بشپړی سرګندونه به په یو ریپورت کې درته وړاندې کوو. د کابل د صرافانو لاغه سرګندونه مو هم خبرو چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو د ډالر په ارزښت اغیز کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ولسمشر حامد کرزي شمنې نشي عملي کولای. په دې مسله هم درته ریپورت وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون اعلان وکړ چې ایراني چارواکو د دوی څارونکو ته له عراق اټومي بټۍ څخه د کتنې بلنه ورکړه. لوی د سمت بوا ته کتنه او زین نور ریپورتونه هم لرو. هله د چي تر پای بر سره اوسي. ولسمشر حامد کرزی په نشتی راتلونکو کې هند تزي سول هندي مشانو سره له 2014 کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. افغان ولسمشر با د دې سفر په ترڅ کې چې د هند پنجاب په انتون په بلنه تر سره کیږي، د سولې د پروګرام په اړه چې د پاکستان ونډه پکې مهمه بلل کیږي، هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. احمد تکل په دې اړه د هندي رسنیو د ریپورتونو مهم ټکي دروړي.
ولسمشر حامد کرزی پر روانه دسمبر میاشت کې هند ته ځي. څول هندي مشرانو سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به هند ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي، د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له جګپړو هندي چارواکو سره وګوري. د اوټلوک انډیا په نوم انلاین خبرونه خبر ورکوي چې ښاغلی کرزی به د پنجاب پوهنتون په بلنه هند ته د سفر په ترڅ کې په دې پوهنتون کې هم وینا وکړي. هند ته د ښاغلي کرزی د سفر خبر په داسې حال کې خپریږي چې ټاکل شوی د هند د سیال پاکستان صدر اعظم د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د هڅو د بیا پایل په اړه خبرې وکړي. صدر اعظم نواز شریف کابل ته لتلو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره وکتل. د راپورونو له مخې ښاغلی کرزی به د سولې د هڅو په اړه چې د اسلام آباد ونډه پکې مهمه بلل کیږي هم هندي چارواکو ته معلومات ورکړي. خو نوې ډیلی د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډې ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان او هند مشران به د دې سفر په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په مقصد د هند د پوځي مرستو د راجلبولو په اړه هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د خپلو امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ تجهیزاتو او وسایلو فهرست د هند حکومت ته سپارلی. هند لومړنی هیواد دی چې له افغانستان سره یې په 2011 کال کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه چې په امنیتي برخو کې همکاري هم پکې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکاریو له مخې هر کال د افغان ځواکونو لاسګونه افسران د مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ل بلې خو ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو ل بیا پایل سره مرسته وکړي. خغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د صادقانه همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دې باور ده چې د افغان حکومت د سولې د پروګرام په بریالیتوب کې امریکا مهمه ونډه لرلی شي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
ولسمشر حامد کرزی وویل دای له متحدو ایالاتو غواړي چې د رسمي خبرو اترو او تفاهم لري د سولې د پروسې د بیا پایل په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. افغان ولسمشر په خپل اونیز راډیوي وینا کې چې متن یې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي انټرنیټ پانه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګند نه دی ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولای شي، خو د افغانستان د سولې علي شوراوي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو سره د افغانانو د سولې ارمان پوره کولای شي. په دې اړه د سولې د علي شوراویان مولوی شاهزاده شاهد آزادۍ رادیو ته وویل
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې او په نړۍ باندې. دلته د افغانستان د دولت سره د سولې د علي شورا سره په همانګۍ وغواړي چې صلح راشي، نو کولای شي چې تر ډیره حده پورې د صلح لپاره مؤثرې هڅې وکړي او نتیجه ورکړي.
ښاغلی شاهد وویل چې که د سولې د خبرو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي سوله ممکنه ده.
که هر څوک په خپل ځای کې یو همکاري وکړي، لکه د افغانستان دولت او د افغانستان مسلمان ملت په ملي سطح باندې، د سیمې هوادونه په منطقوي سطح او نړۍ په جهانی سطح باندې، خپل امریکا یا پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او یا امارات او افغانستان، که دوی سره په خپل منځ کې هماهنګ اوسېږي، کولای شي چې د افغانستان مسلې د پاره د حل یو معقوله مؤثره لاره پیدا کړي، او هغه په هغه صورت کې چې مذاکرات بین الافغاني د افغانانو په رهبرۍ.
په افغانستان کې د سولې راوستل یو له هغو غوښتنو څخه و چې ښاغلی کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړ. ښاغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک مخکې د شرطونه باید عملي شي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ولسمشر حامد کرزی هغه شمنه نشي عملي کولای چې ورته ویلي دي په انتخاباتو کې به د ګډون په اړه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره دا مسله وڅېړي. له کابل به د اسدالله لودین ریپورت په دې اړه واورو.
که څه هم ولسمشر حامد کرزی په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو ته ویلي چې په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه به یې د انتخاباتو له کمیسیون سره مطرح کړي، خو یاد کمیسیون وایي چې اوس دا کار امکان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي چې دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه په انتخاباتو کې د کډوالو د ګډون په مقصد بودیجه غوښتې وه، خو تر اوسه نه ده منظوره شوې. ښاغلی امرخیل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته وخت ډیر کم پاتې دی او له دې وروسته که دوی ته بودیجه هم ورکړل شي نشي کولی په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو ته د رایې ورکونې زمینه برابره کړي.
په حدود د 950 میلیون ډالرو ته ضرورت و چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول شي. موږ هغه بودیجه ترلاسه نه کړه، هغه وخت او زمان چې موږ پلان کې په نظر کې نیولی و چې باید شلم د عقب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اقلا دغه 950 میلیون ډالر او 60 سلنه باید ورکول شي، هغه ورنه کول سنو بینان تصمیم فینند ټاکنو خپلواک کمیسیون داده چې په دواړو مملکو کې ټاکنې نه تر سره کیږي.
په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو استادو دوه ورځې وړاندې له ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون زمینه ورته برابر شي. له ارګ څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د افغان کډوالو د استادو ته وویل چې غوښتنه به یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. په خواله دی هم په پاکستان او ایران کې میشتو افغانانو غوښتنه نه کړې و چې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او ویلي و چې د دوی له ګډون پرته د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. په همدې حال کې د ټیفایا د شفافو انتخاباتو بنسټ هم وایي چې د وخت د کمښت له امله په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو ته د رایې ورکونې زمینه نشي برابرېدلی.
دوستانو اوس هم یو آر بی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي. ولسمشر کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریج چې د چارواکو په وینا یو ماشومې وژلې او دوه ښځې ټپي کړي په کلکه غندلې. په عین حال کې ولسمشر حامد کرزی په چین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې د ملکیانو وژنه هم غندلې. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ خار بن غازي کې په نښتو کې ټول څوارلس کسان وژل شوي دي. په عراق کې تیره ورځ د موټری بمې چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب کې په سل کیلومترۍ کې په هیلا خارګوټ کې هغه مهال وشوه چې په چاودیدونکو مواد درې موټر پرله پسې وچاودېدل. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې تیره ورځ د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې په بوشهر کې وو کسان وژل او دېرش نور یې ټپیان کړل. بوشهر هغه سیمه ده چیرې چې د ایران اټومي بټۍ هم شته. د اروپایي ټولنې او د دې ټولنې د ختیځو ګاونډیانو مشران پرون په لیتوانیا کې راغونډ شوي و. غونډه په وروستۍ شېبه کې د یوکرین د هغه پرېکړې تر سویرې لاندې راغله چې په اروپایي ټولنه کې د ګډون مهم توافق یې رد کړ. دوستانو تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. که انټرنیټ لرئ نو زموږ د دې خبرونو او نور ریپورتونو تفصیل تاسو زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادۍ راډیو ټکی کام یا ازادۍ راډیو ټکی اورګ. زموږ له ویبپاڼې نه زموږ خبرونې په مستقیمه توګه هم اورېدل کیږي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لویدیځ ګڼو ورځپاڼو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسله څېړلې ده او له ولسمشر حامد کرزي سره یې د ازادي راډیو وروستۍ مرکې ته اشاره کړې دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خپلې مقالې په پیل کې له ازادي راډیو سره د حامد کرزي د مرکې هغه خبره راخیستې ده چې ویلې دي تر هغو چې په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی د دغه تړون لاسلیک کېدل خیر نه دی، شر دی. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم له ازادي راډیو سره د ولسمشر کرزي د مرکې په اسناد لیکنه خبره کړې او لیکلې دي چې پر افغان ولسمشر د افغانستان د سیاسي مشرانو فشار په زیاتېدو دی څو له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې دغه تړون باید د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک شي او که داسې نه کېږي خپل ټول ځواکونه به له افغانستانه د راتلونکي میلادي کال تر پایه وباسي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې افغان سیاستوال ډاډه نه دي چې تر 2014 کال وروسته به نوي روزل شوي افغان ځواکونه په خپلو پښو درېدلې وي او که چېرته امنیتي تړون لاسلیک نه شو نو امریکا به هغه 4 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته له افغان ځواکونو سره ونه کړي چې مخکې یې ژمنه کړې وه. ورځپاڼې بیا د افغان سیاستوال موین مرستیال خبره راخیستې ده چې وایي کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شو په افغانستان کې به کورنۍ جګړه پیل شي او د دې مسؤلیت به د کرزي په غاړه وي. واشنگتن پوسټ بیا په کابل کې د یو شمېر سیاسي مشرانو او څیړونکو په وینا څرګندوي چې په کابل کې ځینې وایي چې حامد کرزی د دې لپاره دغه تړون نه لاسلیک کوي چې د ایران تر فشار لاندې دی. ځینې بیا وایي چې حامد کرزی له امریکا غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د خوښې کاندید ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ بیا څرګندوي چې ډېر سیاسي څیړونکي په دې باور دي چې حامد کرزی غواړي د اوباما له ادارې سره خبرې دوام وکړي. خو ورځپاڼه بیا لږ وړاندې د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې یو کال پر دې تړون خبرې وشوې او هغه نهایي شو نو د نورو خبرو هرکلی نه کوي. روانه اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس له حامد کرزی سره پر دې تړون خبرې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر کرزی د یو سلاکار محمد همایون شینواري خبرې راخیستې دي چې په کابل کې په دغو خبرو کې حاضر وو. دی وایي چې د ولسمشر کرزی موقف حیرانه کړی دی. شینواري څرګندوي چې دا به شایي یوه سیاسي لوبه وي چې ولسمشر یې یا د ولس په ګټه او یا هم د ځان لپاره کوي. شینواري زیاته کړه چې د ده په ګمان د امنیتي تړون په برخه کې به ژر ولسمشر کرزی خپله پرېکړه بدله نه کړي، هغه به تر اخره مقاومت وکړي. بل امریکایي ورځپاڼه شیکاګو ټریبیون لیکي چې امریکایي چارواکي د ولسمشر کرزی ناڅاپي رد سړي کړي دي نو اوس وړي چې نورو افغان چارواکو ته مخه کړي. د شیکاګو ټریبیون برعکس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې تر هغو دا تړون نشي لاسلیک کېدای چې د دواړو هیوادو د مشرانو موافقه نه وي، خو کېدای شي چې مشران په خپله لاسلیک نه کړي.
د کابل صرافان وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو د ډالرو په ارزښت اغیزې کړې دي. د خان محمد سین په یو رسول ریپورت کې به په دې اړه تفصیل واورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل د دې سبب شول چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیې لوړ شي. د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې منشي محمد هاشم روزي آزادي راډیو ته وویل دې مسالې په اقتصادي فعالیتونو او د افغانۍ په ارزښت تاثیر کړی دی.
د افغانۍ خرابېدو علت دا دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تلون چې باید امضا سوی هغه امضا سوی نه ده. دا په اقتصادي لحاظ، په تجارت، په ټول اقتصادي اړخو ډېر بده ناګواره اغېزې لرله او افغانۍ خراب سوې ده. دا تلون که امضا نه سي فرار د سرمایه منځته راځي او نور خلک آینده ته خوشبین نه دی. ټول خلک دې ته امیدوار دی چې د دې تلون په امضا کېدو امنیت ښه سي او اقتصادي حالت سم سي.
که څه هم لکابو درې ونې راهیسي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو نرخ په مسلسله توګه مخ په لوړې دوه دی، خو له مشورتي لوی جرګې وروسته د ډالرو بیا لا لوړه شوې ده. د پنځشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 5.60 افغانیو بدلېده. دې وضعیت کابل خاریان هم اندېښمن کړي. د خوراکي موادو بیې پورته شوي او تجارت هم اغیزمن شوی دی. دو تنو کابل خاریانو آزادی رادیو ته وویل
نوم شهاب الدین یو کارګر روزانه 300-400 روپۍ د ورځې دیاړي اخلي. کفایت ورته نه کوي، ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. معاملات تقریبا د دې ډالر د اوچته دوه د وجه نه زیات بند دي نن سبا. پوری جی غوړي هر څه داس ما خلکو ته ډېر مشکلات دي.
میں عبدالکریم، ډالر چې خطل دی په مارکیټ باندې ډېر اثر کړی. هر شی ګران شوی دی، ټماټر وکه، کپیاز وکه، کالوګان وکه، ګارمنټس کار کوم په مارکیټ باندې ډېر اثر اچولی. کوم شی به چې مخکې موږ دلته په 400 روپۍ باندې درجن خرڅوا، اوس په 500 باندې خرڅوي، څوک هم نه وړي. کار غریبي نشته، حکومت باید ته ډېر غټه توجه وکړي.
که څه هم مشورتي لوی جرګې له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ، خو لاسلیک کېدو ته جمهور رئیس حامد کرزي داسې شرایط وړاندې کړل چې امریکا وایي په لنډ وخت کې به پوره نه شي. جمهور رئیس کرزي ویلي تر څو چې د سولې په پروسه کې پرمختګ ونه شي، دا تړون به له امریکا سره لاسلیک نه کړي. بلخو د افغانستان بانک چارواکي وایي د ډالرو بیه په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو د اسعارو پر وړاندې هم لوړه شوې ده. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل یو موقتی پیښه ده او تدابیر یې نیولي چې په مارکیټ کې د اسعارو بیې کنټرول کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون اعلان وکړ چې ایراني چارواکو د دوی سارونکو ته له عراک اټومي بټۍ څخه د کتنې بلنه ورکړې. د عراک بټۍ د ایران د اټومي پروګرام هغه برخه ده چې لویدیځو هیوادونو یې په اړه سخت اندېښنه لرله. ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره په وروستۍ موافقه کې ژمنه وکړه چې په دې بټۍ کې به فعالیت بند کړي. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وای تهران د دې ادارې څارونکو ته بلنه ورکړې چې د بلې میاشتې په لومړیو کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد د اټومي پروګرام تاسیسات له نږدې وګوري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون په ویانا کې د IAEA له مدیر هیئت سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه.
I can inform the board that we have received
زه د اټومي انرژي د ادارې مدیره هیئت ته خبر ورکوم چې ایران موږ ته بلنه راکړې چې د دسمبر په 8 نیټه په عراق کې د درنو اوبو د تولید له بټۍ څخه لیدنه وکړو. ایران د تیرې یکشنبه په ورځ د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د شپږو میاشتو لپاره به د یورانیمو غني کول د عراق په ریاکټر کې کار او د بټۍ ته د سونګ د موادو او درنو اوبو لیږدول بندوي او د دې په بدل کې به پر اسلامي جمهوریت لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. امانو وویل په ژنیو کې له ایران سره د 15 ډلې د موقت توافق له مخې د اټومي انرژي نړیواله اداره به د دې موافقې د عملي کولو په څارنه کې اساسي ونډه ولري.
I have received a letter from EU High Representative Catherine Ashton.
ما د چین، فرانسې، جرمني، روسیې، برتانیا او متحده ایالاتو په استازیتوب په جنیو کې د نومبر په 14مه نیټه له ایران سره د شوی توافق د اجراتو د ګډ پلان په اړه د اروپای ټولنې لمشرې استازې کاترین اشټن څخه یو لیک ترلاسه کړی. په دې لیک کې ویل شوی چې IAEA د اټومي پروګرام د اړوندو تدابیرو په څیړنه کې چې په جنیو کې توافق پرې شوی و مهمه ونډه لري. زه د اجراتو د دې ګډ پلان هرکلی کوم. موږ اوس هغو لارو ته ګورو چې څنګه به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په دې توافق کې اړوند اجزا په عمل کې پلي کیږي. هغه تحقیقاتي ریاکټر چې په عراق بټۍ کې جوړیږي یو له هغو مواردو څخه دی چې نړیواله ټولنه یې په اړه سخته اندېښنه لري، ځکه په دې بټۍ کې یو تولیدیدونکی ضمني جز ښایي پلاتونیم وي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبری مجله اوري.
دوستانو د دې نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. رازو زموږ ځانګړې مرکې ته د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
زه انجینر محمد عیسی جانان یم او د سینما لوبغاړی، رادیوي تیاتر او سینما کې لوبغاړی په صفت کار.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې به څومره سینماګانې وې د کابل په ښار کې، او دغه دود او رواج د سینما د تک څنګه وو؟ ما چې اورېدلې دي خلک به د ځوانان خو به معمولا په پټه ورتلو، کورنۍ هم ورتلې، نجونې، مېرمنې، او د دې په اړه اکثره ته وکه څه دي لیدلې دي په دې حصه کې؟
اول خو به هغه څه پاکله چې ما پخوا اوریدلی دی چې په خوا سینما څه رقم وه. په خوا داسې و ځینې ټایمونه د سینما به شپې د خوا واته، 9 بجې به یو ټایم فلم پیل کېده، خلک به ډېر تلل، فامیلو سره ټول کورنۍ غړي به تلل. کابل کې د 15 داسې شاوخوا سینماګانې وې لکه بری کوټ سینما، لکه بهزاد سینما، هغه سینماګانې درته ښیم چې اوس ویجاړې دي، میوند سینما، لکه فرخي سینما او دا پارک سینما او زینب دا خو اوس هم سته دي دا سینماګانې. په هغه وختو کې نو زیاتره کورنۍ او نو غوښتل یا سپینګیرو مشرانو چې دوی ځوانان دي سینما ته لاړ سي، او لامل دا و فکر کوم چې سینما کې زیاتره سیګریټ څکول کېدل، نور دخانیات، ګرچه په هغه وخت کې بیا رهنما چاته ویل کېده چې سینما کې به ګرځېده لاسي څراغ به وسره و، بیا به د ټکټ نمبر به کتله، هر څوک به خپل ځای کې رهنمایي کوه، هغه اجازه نه ورکول چې سیګریټ څوک وڅکي. نو شاید د فلمو د اخلاقي اړخ له نظره به مشرانو دا خنه ګڼله چې ځوانان سینما ته لاړ شي.
یو بل جالب شی، تاسو خود شادګل په فلم کې لوبېدلی یاستئ، په سیریال کې لوبېدلی یاستئ، یو صحنه داسې ده چې یو د خپل شادګل فکر کوم چې سینما ته راځي، او بیا د سینما مسؤلین چې دي په دروازه کې دی مجبوري چې پتلون واغوندي. نو دا څنګه و؟ دا دود هم داسې و چې خلک به د سینما ته تلل، نو خامخا به پتلونونه اغوستل. کاسې هغه صحنه داسې وه.
دا چې څومره ما اورېدلی دي همداسې و. سینما ته چې څوک تلو باید پتلون ځان کې وو یا کورتۍ او پتلون، چې داسې فکر کېده هغه وخت کې چې دا به د فرهنګ د سطح لوړوالی ښیي او دغسې کسان باید سینما ته راشي. نو هغه فلم کې څه چې ښودل سي و صحیح و.
څه فکر کوې ولې سینماګانې ودرېدې؟
یو لامل خو د تلویزیونو ازدیاد دی، خلک کورونو کې ډی وی ډی لري، خپل مثال کیبل لري، ټول فلمونه کتلی سي، او زمونږ سینماګانې هم دغه سټنډرډ نه وتلې دي. مقصد یو پردې په مخ باندې یو څه شی درته خاري خلاص، او هغه سټنډرډ چې چیرته باید دغه د ساوند آلې لکه لاؤډ سپیکرونه کوم ځای کې عیار وسي، څه رقم د فلم د پردې په مخ باندې نندارې ته وړاندې سي، هغه سټنډرډونه چې په نورې نړۍ کې دي دلته هغه نه مراد کیږي. زه خپله چون د سینما لوبغاړی یم، کله ناکله ځم دې د پاره نه چې زه د فلم زه فلم هر ځای کې کتلی سم، ولې د سینما حالت وګورم. چې ګورم د سینما فضا ټول غبار نه ډکه، په لسو کسې کې به تدری کسه پیدا کی چې هغوی به سیګریټ پکې نه وي. د برابر علاوه د سیګریټ نور دخانیات نه استفاده کیږي چې عادي خلک نه غواړي چې بیا سینما ته لاړ شي.
کوم فلم مو ډیر زیات خوښ شوی ده؟ کومه سندره راسي ډیره درته په زړه پورې و په هغه کلونو کې؟ یو
مجبور فلم و. مجبور د امیتاب بچن یو فلم دی، آتش پیته و شپیته په دغه کلو کې به و. یو سندره و چې کبھی سوچتا ہو کہ میں چپ رہو. نو اندا سے پوچھے غازی دلے والا
سن او میرا ونی کر
مرا منو نساس نہ.
دوستانو د ژوند رنگونو په دې پروګرام سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شبو ته ورسیدو. د ازادي رادیو خبرونه تازه پیل شوې دي. بل نیم ساعت خبري مجله زموږ د ټولو ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. پر روانه نیم ساعت خبري مجله کې